درنو اوریدم که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې دی د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي د خبرونه هم د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی توماس ویست په کندهار کې پرونی برید غندلی دی ښاغلی ویست نن جمعه پر خپلې اکسپانې دا برید بېرحمانه بللی پرون په کندهار کې د نوي کابل بانک مخته په انتحاري برید کې لږ تر لږه یو ویشتنه ووژل شول او یو 50 نور ټپیان شول د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت منلی دی د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی توماس ویس نن جمعه په نوي ډیلي کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې د لدې کتنې وروسته پر خپل اکسپان کښلی چې د هند بندونو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانانو د 2014 کال د اړتیاو او همداراز د یوې واحدې ډیپلوماتیکې تګلارې په اړه خبرې کړې دي د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي وس البته لیکلي چې هند ژمنه کړې چې د افغانستان خلکو ته به د بشري مرستو او درملو لیږلو ته دوام ورکړي په اروپا او شمالي امریکا کې مشت یو شمېر افغان خبريالان وایي په تیر 1402 لمریز کال کې د طالبانو د فشار له کبله 1500 خبريالان اړ شوي چې دندې پرېږدي او نږدې 300 نور له هیواده وتلي دي د خبريالانو د مارچ په 28مه په یو اعلامیه کې ویلي طالبانو تیر کال په هر میاشت کې د یوې رسنۍ دروازه تړلې چې ورسره په ټول هیواد کې یو لس رسنۍ بندې شوې دي د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای اټکل کیږي د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې نږدې شپاره سپیلونه کسان د خوړو له نامې سره مخامخ دي د ملګرو ملتو د دې ادارې په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د 4 میلیون کسانو له منځه 3,200,000 تر 50 کلنو کم عمره ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي نن د مارچ 28مه د اوبو نړیواله ورځ ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې نن جمعه د دې ورځې په مناسبت پر خپل اکسپانې لیکلي چې په افغانستان کې څه باندې د اوبو 840 کیلومتره کانالونه جوړ کړي یا ترمیم کړي دي د ادارې زیاته کړې اوس په افغانستان کې څه باندې 10,000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبه شوې چې د خوړو خوندیتوب سره مرسته کوي د امریکا متحده ایالاتونه به نن جمعه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د هغه پریکړه لیک مسوده وړاندې کړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند اړتیا غوښتنه کوي امریکا له دې وړاندې په ځلونو په غزه کې اوربند رد کړی دی د تیر کال په اکتوبر کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې امریکا د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په غزه کې د اوربند د بخښنې لپاره په ځلونو د ویټو له حق څخه په استفادې د اوربند رد کړی دی امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي روسیه نن جمعه پر اوکراین په تازه بریدونو کې د دې هیواد تر ټولو لوی بند او د ژاپوریژیا اټومي بټۍ په نشه کړې د اوکراین د اوبو برښنا شرکت په یو بیان کې ویلي روسیه په ژاپوریژیا کې د دیمپرو بند په توغندو ویشته خو سمدستي د بند ماتیدو خطر نشته د دې کبل د اوکراین ډیری برخې له برښنا به برخې شي ویدي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر خپل اکسپانې لیکلي روسیه نن شپه پر اوکراین د بې پیلوټ الوتکو شپېته بریدونه او نیوي توغندوی بریدونه کړی دي د دې موضوع تفصیل هم وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي زمو شخله ازادي رادیو اوري امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د کندهار پرونی حمله وخندله یو شمیر هیوادونو او سازمانونو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو شوانزي پرانیسي په نورستان کې د پوهنې ریاست طالب چارواکي وایي د مؤسسو په مرسته یې نږدې 60 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړې خو د نورستان اوسیدونکو وایي
دلته موږ زنانه ډاکټرونه لرو زنانه معلمونه لرو زنانه یو تعلیم یافته ښځېونه لرو او موږ زموږ ژوند بیا مخکې نه ځي
د افغانستان په شمال کې د جواز په وسیله په دودیز ډول غوړي جوړې شي
زه خوب روغانه یم ایروغان وطن خود
جواز که خالص ده کنزلو او ده ازغر و غوری تولید کیجی
دیرای افغان کروانگروی تیر کال ده نرخونو بدلون تاوان ورواره و
سی غنم و تخلگو سری اخیستی ولی پا وزر پی بانده ولی غنم له 300 افغانۍ نه حتی راکد سو په 130 روپۍ په 200 روپۍ باندې خرڅ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کندهار او کابل پرونی بریدونه غندلی او هغه بیرحمانه تروریستي حمله بلل دي. کته هم په کابل کې د پرونی برید د مرشوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د کندهار په پرونی ځانمرګي برید کې چې پړی اسلامي دولت یا داعش په غاړه واخیسته تر 21 پورې کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا برید د یو شمېر هیوادونو او د ړنګ شوي جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو لخوا هم غندل شوی دی. جزئیات د سنخه کړ پر پور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کندهار او کابل کې د وری د دوهمې نیټې د پنځمې د ورځې بریدونه غندلې دي. نوموړي په خپل ایکس پاڼه په یو ټویټ کې تازه لیکلي، متحده ایالاتونه په کندهار او کابل کې نننی بیرحمه ترګریز بریدونه غندي کوم چې د روژې په مبارک میاشت کې بې ګناه وګړي ووژل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرن دیکر هم په خپل ایکسپرنه د بریدونه غندلې او لیکلي، دوی د ترور ټول عمل کاغه د کابل په دشت برچی کې کیږي یا د کندهار د نوي کابل بانک مخته غندي او وحشیانه بولي. د کندهار په برید کې چې د وري په دوهمه د سهار په 8:30 بجو وشو، د ځای سرچینو په حواله تر 21 پورې کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان شوي دي. خو په کندهار کې د طالبانو امنیه قومندانې وژل شوي 3 او ټپیان 12 تنه خودلي. کابل خاریانو بیا په همدې ورځ د دغه خار په څلور بناحیه کې هم د یوې نسبتا زوراورې چاودنې خبر ورکړ، خو طالبانو د دې پیښې او د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه هیڅ نه دي ویلي. د کندهار ولایت په لومړۍ ناحیه کې د نوي کابل بانک ودانۍ مخې ته د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د داعش خبري اژانس ایماق د وري په دوهمه نیټه د شپې ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا برید پر طالب ملیشو چې د خپل عاید د ترلاسه کولو لپاره بانکي سره راټول شوي و ترسره شو. دا برید د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم غندلی او په خپل ایکس پاڼه یې لیکلي، سعودي عربستان یو ځل بیا دغه ترهګریز عمل په کلکه ردوي او د هر ډول تاوتریخوالي، افراطیت او ترهګرۍ پر وړاندې د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم په کندهار ولایت کې پرونی برید غندلی او یو جنایت او د ټولو قوانینو او اصولو خلاف عمل یې بللی دی. یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په داسې حال کې په کندهار کې د پرونی برید مسؤلیت منلی چې د طالبان حکومت په وار وار ادا کړی چې دا ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د داعش پرونی برید په کندهار کې دا وښودله چې دوی د افغانستان کې نفوس لري او دوی کولی شي د افغانستان د ناامنیو او د طالبانو په وړاندې بمی او چریکي حملاتو عملي کولو کې دوی برلاسي دي او طالبان د چریکي او د بمی بریدونو مخنیوي هغه څنګه چې لازمه ده هسې دوی بریالي نه دي په دې مبارزه کې.
د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې داعش وسله والې ډلې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرستیال په ګډون یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیت او سیمې او نړۍ ته یې د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو مرستیال او له ترهګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د برخې مشر په سلواغې میاشت کې نړیوالې سولې او امنیت ته د ترهګرۍ ګواښ په نوم جوړې شوې غونډه کې وویل، په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د جرمني د بندونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې طالبانو د نجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي غلا کړی دی. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوي ښوونیز کال پیل یو میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرله پسې ډول په درېیم کال هم له زده کړو بې برخې دي توره ورځ وه. راپور پدیاړه دا راپور اکرام الله اکرام لیکوي.
یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو غوښتنه کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تېره ورځ د حمل په دوهمه د دې وزارت په اکسپانه خپور شوې ویلي، طالبانو د نجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي اغلا کړی دی. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې نوی ښوونیز کال پیل شوی، خو سږ کال یو ځل بیا له اووم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې شوې. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوي ښوونیز کال پیل له 1 میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرلپسې ډول د دریم کال لپاره هم له زده کړو بې برخې دي توره ورځ وه. د دغه سفارت په اکسپانه په یو بیان کې چې تېره ورځ د وري په دوهمه خپور شوې راغلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه ده چې پر نجونو او ښځو ناوړه اغیز لري. په بیان کې دغه شان راغلي چې د نجونو په زده کړو بندیز ټولنه اغیزمنوي، باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. په ورته وخت کې د فریډم نو په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د نجونو په منځنیو زده کړو د دوی په ټکو د طالبانو د شرمون کې بندیز 915 ورځې پوره کیږي چې په پایله کې افغان نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو منع شوې دي. دې سازمان په یو بیان کې غوښتنه کړې چې طالبان باید له دې پالیسیو او ټولو هغو بندیزونو چې په ښځو یې لګولي دي لاس په سر شي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې غبرګونونو په اړه رسمي اعلان نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ د 1404 لمریز کال په لومړۍ په سړو سیمو کې ښوونیز کال پیل کړو، خو له شپږم ټولګیو پورته نجونو ته بیا هم د زده کړو اجازه ورنکړه. د سپوږمۍ په نوم د یوې زده کوونکې مور چې لور یې تازه اووم ټولګي ته بریالی شوې، ازادي راډیو ته وویل لور یې د زده کړو لپاره هیلې درلودې او دوی هم فکر کاوه چې ښایسته کال نجونو ته د منځنیو زده کړو اجازه ورکړل شي.
کائنات او نورو پزرو انجونو چې شپږم صنف او ټولګي خلاص کړی دي د ښوونځي د تاک اجازه د طالبان خوا نه لري، دا ډیره بد اغیزه د دې په روحیا او د دې په جوت کې کړی دي. د مکتب بندیز از موږ په لونو باندې ډیره بد اغیزه کړی دي. ناامیدي، ژړا، مواسوا دوی هیڅ بل کار نه لري.
یو زده کوونکی هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خبر شي او تازه سکل ووم ټولګي ته بریالی شوی، ازادي راډیو ته وویل
تیره ورځ ډېره خفه شوم چې مور مې ورور ته چې د 12 ټولګي زده کوونکی دی قرضاسیا واخیسته، خو زه د طالبانو له لوري په کور کې ناستم او د نورو زده کړو اجازه نه راکول کیږي. ما هیله لرله چې زده کړو ته دوام ورکړم او په راتلونکي کې ډاکټره شم.
که څه هم دقیق شمیر نه دی معلوم چې سکل څومره نجونې ومو ټولګیو ته بریالی شوي، خو نه تایید شوي راپورونه یې شمیر 313,000 نجونې ښیي چې سکل ومو ټولګیو ته بریالی شوي او په منځنیو زده کړو د طالبانو د بندیز له امله د نورو زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. دوی د غرض نجونې له لوړو زده کړو او ښځې په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د مارچ 28 د اوبو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره UNHDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وښ پته سلنه کورنۍ د وشکاله لعمل له ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دي. په دې اړه نور جزئیات د سنکا کړ په راپور کې واوري.
نن د مارچ 28 د اوبو نړیوالې ورځ سره سمون لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یا UNDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وښ پته سلنه کورنۍ د وشکاله لعمل له ستونزو سره مخ وي. یا د ادارې د دې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه کې د حملې کلي چې په ورته وخت کې د افغانستان 14% کورنۍ د سیلابونو له امله زیانمنې شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نیمروز او بامیان ولایتونو اوسیدونکو هارون او نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ د چاربورژک په ولسوالۍ کې اوسېږو. درې کاله کېږي چې اوبه نشته، وچکالي ده. د څښاک اوبه نه پیدا کېږي، که چیرې پیدا هم شي تروې دي، خوږې نه دي، ستونزې ډېرې دي.
مشکلات هم زیاده. هر څه چې ډیر وي او ترې سم استفاده ونشي کمیږي. اوبه باید په سمه توګه مصرف شي. د چینې اوبه دومره ډیرې نه دي، د نیم انچ په اندازه اوبه راځي او ذخیره ترې ډکیږي، او بیا خلک کولی شي دا اوبه د څښاک اوبو په توګه وکاروي.
د
طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي اختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلین وایي چې د تودوخې زیاتوالی، د ورښتونو کمیدل، د طبیعي یخچالونو ویلې کېدل، د ځمکې لاندې اوبو کمیدل، د اوبو له سرچینو څخه ناسمه استفاده او د اوبو د زیرمه کولو لپاره د زیربناو نشتوالی هغه لاملونه دي چې د اوبو سکتور یې په دې هېواد کې زیانمن کړی دی. د یادې ادارې د اقلیم بدلون رئیس روح الله امین ازادي راډیو ته وویل چې د اقلیم د بدلون له امله په دغه هېواد کې 1 میلیون وګړي د څښاک اوبو له کمښت سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه د ارزونو له مخې له 1990 کال څخه تر 2015 زیږدیز کال پورې د تودوخې د لوړېدو له امله د افغانستان 14% طبیعي یخچالونه ویلې شوي او د واورې او بارانونو ورښت د تیرو کلونو په پرتله 10% کم شوی دی. ښاغلی امین زیاته کړه چې دوی په خپلو پروګرامونو کې د اقلیم د بدلون له اغیزو سره د تطابق او د هغې د اغیزو د مخنیوي لارې چارې شاملې کړې دي، چې د باران د اوبو راټولول، د عامه پوهاوي لوړول او د اوبو د مصرف کمول پکې شامل دي.
په ټولیزه توګه لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه شته. په دې برخه کې باید ډېر کار وشي او په ورته وخت کې هېوادونه باید د اوبو سرچینو پروژو د تمویل یا مالي مرستو په برخه کې د ګډې همکارۍ لپاره کار وکړي. دا د حل ښې لارې دي څو موږ وشو کولای د اوبو په سرچینو د اقلیم بدلون اغېزې کمې کړو.
په ورته وخت کې د اوبو د چارو کارپوه نجیب الله سدید وایي حکومت او خلک دواړه مسؤلیت لري چې د اوبو د کمښت په برخه کې د شتننګونو د له منځه وړلو لپاره هڅې وکړي.
وظیفه حکومت هاییست که در
بهبود دا حکومتونو دنده ده چې د اوبو د زیربنا د خوالی او جوړولو او د اقلیم له بدلون سره د تطابق په برخه کې لوی پروژې په لار واچوي څو د اوبو توازن او اوبو ته لاسرسی خشي. خو دا په دې معنی نه ده چې دا د خلکو وظیفه نه ده او یا مسؤلیت نه لري. افغانان مسؤلیت لري چې په خپلو سیمو کې د اوبو د مدیریت چارې پر غاړه واخلي.
د ملګرو ملتونو سازمان سکل د اوبو نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې په نړۍ کې له 3 میلیارد څخه زیات خلک په خوږو اوبو متکي دي چې د هېوادونو له ملي پولو تیریږي، خو یوازې 4 هېوادونه د ګډو اوبو د کارولو لپاره د همکارۍ تړون لري. د اوبو نړیواله ورځ په 1992 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شوه او له ټولو هېوادونو څخه وغوښتل شول چې دا ورځ د اوبو په اړه د خلکو د پوهاوي لوړولو ته ځانګړې کړي.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د 15 متره په اوږدوالي د اوبو یو وړوکی بند په داخلي بودیجه جوړ شو. د سیمې اوسیدونکي وایي د دوی د اوبو اړتیا ډیره ده او د وروستیو وچکالیو له امله د یادې سیمې ډیری ویالې وچې او د څاګانو اوبه ډیرې ژورې شوې وي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واورئ.
د پکتیا ولایت اړوند د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د اوبو یو وړوکی بند یا چک ډیم له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د زرمت اوسیدونکي وایي د سیمې کروندې وروستیو وچکالیو او بیا وروسته خوړونو او سیلابونو ځپلي او د باراني اوبو د مهارولو او له زیانونو څخه یې د خوندیتوب لپاره هر وړوکی او لوی ګام د دوی په ګټه دی. د زرمت یو اوسیدونکي لالدین مشال راډیو ته وویل
دلته موږ درې کریوي کوتۍ خیل کلالګو د لوزي په نامه باندې درې کریوي په زرهاو کورونو تقریبا کورو تعداد به موافو زرو کورو تعداد رسیږي. نو حالات هم داسې دي چې موږ د کولا او بر کورونه اوبه راته راځي، هغه هم په وچېدو کې دغه به موږ ته ډېره فایده وکړي. حتی د چښن اوبه موږ ته اوس کمې دي، چښن اوبه نه دي، دا به د کاریزو هغه سره ډېر غټ د موږ په علم د موږ په یقین باندې خله دا ډېر ګټور ده د موږ د زراعت لپاره، د کاریزو لپاره، د چښن لپاره او دا لپاره به ډېره ګټه موږ ته وکړي.
سره له دې چې د پکتیا ولایت د زرمت اوسیدونکي د یاد چک ډیم جوړول دوی لپاره یو پرمختګ بولي، خو زیاتوي چې د دوی سیمه په تیر کې د جګړو او ناامنیو د لاسه له هر ډول اسانتیاو بې برخې پاتې شوې ده. د زرمت یو بل اوسیدونکي علاودین وویل
د هر شي په برخه کې ضرورت لرو، د برمو په هغه کې ضرورت لرو چې برمیا راته ووالي شي، د کویو په ضرورت لرو، د بیالو ضرورت لرو چې راته پخي شي. نو دا وسطې سلاما درته وښویې موږ په خپل مصرف جوړې کړې، پخوا جرمني راته جوړې کړې د ظاهرشاه په وخت کې، دغه وخت یې وژده کسوي دي که موږ ته دا پاکې شي ډېره غټک پایده به راته ورسوي.
بلوري تزهی چارواکی وایي د پکتیا ډیره سیمه چې سور طبیعت لري او پوجمه کې ور باندې واوري کیږي د اوبو غړې سرچینې لري چې د دې سرچینو د مهارولو لپاره په نورو سیمو کې هم د ورته چګډیمونو جوړول په پام کې دي. د کلو پراختیا مشر مولوي صادق وویل
تقریبا څوارلس پروژې دي چې پکتیا کې روانې دي او آینده لپاره هم ژمنه کوو ولس سره او اطمینان ډاډ ورکوو چې د خپلې بودیجې او د خپلو امکاناتو په نظر کې نیولو سره به انشاءالله نورې پروژې هم راوړو.
یاد دي وي افغانستان او پاکستان له هغو هیوادونو دي چې د آب و هوا بدلون ورباندې پوره اغېز کړی او د ملګرو ملتونو په وینا چې په افغانستان کې د اقلیم بدلون د ناوړو اغېزو د مخنیوي لپاره د بیړني عمومي اقدام اړتیا ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
روسیه پر اوکراین په تازه بریدونو کې د دې هیواد د انرژي تاسیسات او د اوبو بندونه پرخه کړي دي. له دې بریدونو سره هم مهاله د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی او ځل بیا له خپلو لویدیځو متحدانو د روسیې پر ضد په جګړه کې د ډیرو وسلو او مهماتو غوښتنه کړې ده، خو روسیه ویلي دوی اوس عملا په اوکراین کې جګړه پیل کړې ده. تفصیل فریده سیال وړاندې کوي.
روسی نن جمعه د مارچ 28 پر اوکراین د بریدونو په نوې څپه کې د دې هیواد د برېښنا تاسیسات د اوبو تر ټولو لوی بند او د زاپوریژیا اټومي بټۍ په نخه کړې چې ورسره د دې هیواد په ډېرو برخو کې برېښنا پرې شوې ده. په دې بریدونو کې تر اوسه د دوو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د اوکراین د اوبو او برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي روسیه په زاپوریژیا کې د دنیپرو بند په دوو توغندیو وشتلی چې ورسره د دې بند یوه برخه زیانمنه شوې، خو سمدستي د بند ماتېدو خطر نشته. د دې شرکت په خبره په بند کې اور لګېدلی، خو بیړني خدمتونه په ساحه کې کار کوي څو وضعیت کنټرول کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر خپل یک شبکې پخوانی ټویټر ویلي روسیه نن شپه پر اوکراین شپېته د ډرون الوتکو او نوي توغندیز بریدونه کړي دي. هغه زیاته کړې نړۍ یرغلګره روسیه ولیده شوه، د اوکراین د برېښنا او انرژۍ تاسیسات د اوبو بند او د ملکیانو کورونه یې په نښه کړل. ښاغلی زیلنسکی یو ځل بیا په خپلو لویدیځو متحدینو غږ کړی چې اوکراین ته دې د وسلو مهماتو لیک چټک کړي. د زاپوریژیا سیمه ییزو چارواکو بیا ویلي روسیې پر دې سیمې دولس بریدونه کړي چې پکې یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره په سیمه کې برېښنا هم قطع شوې، خو د اوکراین د ایرو اتوم برېښنا شرکت بیا ویلي چې ویجاړ شوي مزي بیرته ترمیم کړي دي. له دې سره مهاله خارکیف د روسیې د توپونو د بریدونو له کبله د برېښنا او اوبو له کمښت سره مخامخ شوی دی. د سیمې یوه چارواکي اولیا سینهوبوف پر خپل ټلګرام ویلي یرغلګرو د انرژي پر تاسیساتو 15 بریدونه کړي دي. د هغه خبره اوس په خارکې برېښنا نشته. بل پلو بیا د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف د ای آی اف په نوم یوې رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د لویدیځو هیوادونو د لاسوهنې له کبله روسیه اوس عملاً په اوکراین کې په جګړه بوخته ده. د غغلی پیسکوف په خبره موږ په جګړه کې یو. دا جګړه د ځانګړو پوځي عملیاتو په نوم پیل شوه، خو لویدیځو هیوادونو د اوکراین پلوي پیل کړه. اوس دا زموږ لپاره جګړه ده. دا 2022 کال د فبروري راهیسې لیکل چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی. روسیه دې جګړې ته د ځانګړو پوځي عملیاتو نوم ورکړی و.
له خبرونو ور اخوا
د تخار په چابل وسوالی کې لا هم خلک له خپل کرنیزو محصولاتو لکه زغرو، کنزلو، پمبدانی او نورو دانو څخه په جواز کې غوړی جوړوي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې اکثره خلک د قابلی پلو په خولو لپاره د زغرو او یا هم د کنزلو له غوړیو کار اخلي، خو شتمن او خاصه خواړه خلک د کنزلو او زغرو هغه تیل رانیسي چې په جواز کې تولید شوی وي، ځکه د جواز تیل خالص او ځانګړي خوشبوئی هم لري. خو د ماشینونو له رواجیدو سره په شمال ختی زون کې د جواز صنعت پیکه شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د تخار په چاهاب ولسوالۍ کې لا هم خلک له کنزلو، زغرو، پمبدانی او نورو دانو څخه په دودیز جواز کې غوړي تولیدوي. دا د هغه جواز چلوونکي غږ دی چې په اوسنی عصر کې لا هم د جواز په وسیله خلکو ته غوړي تولیدوي. 15 کلن محمد اسکر د تخار د چاهاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ویل څلوېخ کلونو راهیسې د جواز په څرخولو سره د خپلې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
هر جنسی کې باشه روغن داشته باشم ما در این ماشین آب میکنیم.
له هر ډول زراعتي محصولاتو څخه چې هغه غوړي ولري په دې جواز کې ورڅخه غوړي تولیدوم. خلک فرمایش راکوي زه د هغې په خوښه د زغرو، کنزلو، د بنګدانې، د پنبدانې او د آفتاب پرست ګل له زڼو څخه دلته غوړي تولیدوم.
محمد اسکر آزادی روډیو ته وویل چې د غوړو جواز د آس په وسیله څرخوي او هر ورځ څلور منه د زغرو خالص غوړي او لس منه کنجاړه تولیدوي.
د آثار امنیت قره از 500 سال گذشته راګیز.
دا جواز چلونې تاریخ له 1500 کلونو څخه زیات دی. دا جواز ما په خپل لاسونو جوړ کړی دی. دا جواز په ټولو برخو له لرګیو کار اخیستل سوی او یوازې پورته برخه کې یو ځای وسپنه کارول سوی ده. زه هڅه کوم تر څو دغه دودیز لرغونی سنت ژوندی وساتم.
جواز له لرګیو جوړ ساده دودیزه د غوړو د تولید وسیله ده چې له سون توکو پرته د اوښ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي. د کنزلو، زغرو، پنبدانې او د نورو دانو د غوړو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د تخار د چعاب ولسوالۍ یو اوسیدونکی نجیب الله وایي چې د ماشیني غوړیو په پرتله د جواز غوړي هم خالص او هم صحي دي، ځکه د انسان روغتیا ته ضرر نه رسوي.
روغنی بدون امراض است.
د جواز غوړي به ضرر دي، د انسان روغتیا ته هیڅ ضرر نه رسوي. زه خپل لډیرو کلونو راهیسې د همدې جواز له غوړیو ګټه اخلم، ځکه په ماشیني غوړیو کې هر څه ګډ وي او خلک په ډول ډول ناروغي اخته کوي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد ولی بیا وایي چې د ماشیني غوړو په پرتله د جوازي تیلو قیمت هم لوړ دی.
په جواز کې خالص د کنزلو او د زغرو غوړي تولید کیږي او بل څه نه پکې ګډوي. د کنزلو او د زغرو تیل خپله درمل دی، د انسان وجود ته ډېره ګټه رسوي. زما عمر 70 کلونو ته رسیدلی. د همدې غوړیو له برکته هیڅ ډول ناروغي نه لرم، روغ جوړ یم.
که څه هم اوس مهال په تخار ولایت کې د غوړیو لسګونه وړې او لویې ماشیني فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید یو شمیر جوازونه موجود دي او خپل مینهوالو ته د زغرو، کنزلو، پنبدانې او له نورو دانو څخه غوړي تولیدوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په تیر کال کې په داخلي بورجا او د مرستندوی ادارو په همکارۍ د نږدې 40 ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړي او په نورو برخو کې هم یو شمېر کارونه ترسره کړي دي. دوی په دې هیله دي چې په نوي پیل شوي تعلیمي کال کې به د تیر کال پرتله زیاتې بریاوې ولري. په دې ولایت کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په تیر لمریز کال کې په یاد ولایت کې په داخلي او د مرستندوی ادارو په بودیجه د نږدې 40 ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړي او زده کوونکو ته یو شمیر نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
د داخلي بودیجې نه حتی 2 میلیونو افغانیو په ارزښت ترمیماتي پروسې ترسره شوې دي. اته مکاتبو پورې یادونه کولی شو. همداسې تر لسو پورې موږ د موسساتو په همکارۍ ترمیمات ترسره کړي دي. شپږو مکاتبو کې موږ د اوبو سیسټم، د عصري تشنابونو او دغسې نور احاطي دیوالونو او نورو لوازماتو امکاناتو برابر دغه پروسه هم ترسره کړې. ډېرو مکاتبو کې تجهیزاتو پروسه هم تکمیل کړه.
هغه وایي اوس هم ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري، خو په دې هیله دی چې په نوي کال کې به په حکومتي بودیجه او د مرستندویو مؤسسو په مالي همکارۍ یو شمېر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي او زیاتې لاسته راوړنې به ولري.
د نوي کال لپاره مو امیدونه ډېر دي. موږ هغه پاتې مکاتب ترمیم کړو، په هغه باندې کار وکړو، هم د داخلي بودیجې نه هم د مؤسساتو د بودیجې نه جلبولو په اساس موږ په دغه برخه کې کار کوو پر مخ ځو انشاءالله. ځکه هغه تیر تجربې کولی شي موږ ته ډېر څه رازده کړي او هغوی ته مو سرلننه ټول امیریتونه مو متوجه کړي دي چې هغه نیمګړتیاوې باندې کار وکړي او هغې حل لپاره لازم اقدامات ترسره کړي.
د یاد ولایت اوسیدونکي بیوای د خونځیو د ودانیو جوړول او ترمیم خده خو غوښتنه ده د چی باید لشپګم لورو ټولګیو خزینه زده کوونکو او د پهونتونونو خزینه محصلینو ته د زده کړو او تحصیل زمينه برابر شي. د دوی په وینا چې ولایتي د خزینه ډاکټرانو صحی کارکونکو او خونکو کمی سره مخ ته چنجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکول پرته دا کمی نشي پوره کیدی او د هر ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو ده.